سپینی خبری.
روکو راست
سپینی خبری.
روکو راست.
د سپینې خبرې یا روکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي. زه ناشا باشنایم، همدارنګه د خپل همکار حفیظ آصفی سره یو ځای د دې خبرونې قربانه یو. د نن ماښام د روکو راست سپینې خبرې د خبرونې موضوع نن د جنوبمه د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکهال د سمحال منزل کیږي چې په افغانستان کې نجی نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او د غرض خوراکي مواد او د باید زیاتوالي له عمله هم ډیر خلک سالم یا ښه خواړه د ځان لپاره نشي برابرولی.
سازمان صحی جهان هر روز هر سال این روزه به خاطر تجلیل میکنه که تا زیانهای ناشی از غذا تشخیص داده شده و راههای حل جستجو شوه و وضعیت انسانی بهتر شوه.
بله درنو اوریدونکو، دا چې دا ورځ سقل د خوړو د خوندیتوب له اړخه د افغانستان او د افغانانو په څه ډول وضعیت کې لمنځل کیږي دا او نور پښتنې په خبرونه کې قدرمن میلمانه ځواب کی. لږه شیبه وروسته به میلمانه هم درته درو پیژنو. خو
بله، همان نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکار ما به توجه میرسانه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي، زه زیبا خادمیم د نړۍ د ساعت خبرونه واوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش خپل نوی راپورټ کې ویلي دي هغه ادعاوې صحیح نه دي چې مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان نه د وتو په وخت کې ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. سیګار په خپل راپورټ کې چې د کانګرس لوړ رتبه دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو کسانو ته یې استولې لیکلي دي چې په هغو ادعاوو کې مبالغه شوې ده چې وایي مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی د کابل نه د وتو په وخت کې ځان سره 1.98 میلیون امریکایي ډالر وړي دي. د افغانستان د غنی د وتلو نه وروسته په کابل کې د روسي سفارت مطبوعاتو سره په خبرو کې تور ولګاوه چې نومبولي او لوړ رتبه سلاکارانو یې په موټرو او هلیکوپترو کې قریب 1.98 میلیون ډالر ځان سره وړي دي. مګر د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش په خپل لومړنیو څېړنو کې دا موندلې ده چې د جمهوري نظام د سقوط په وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالره ورکشي او تر اوسه یې هیڅ درک نه دی معلوم. سیګار لیکلی دی په محمد اشرف غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبر هم کړی و خو هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړي. همداشان د طالبانو د قانونو او پټرولیمو د وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخونزاده هم د افغانستان د پیسو د وړلو خبره کړې وه، خو طالبانو او اشرف غنی د سیګار د دې راپورټ په حقله تر اوسه څه نه دی ویلي. نن د جون 8 ده او د غورز د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. سکهال د غورز په داسې وخت کې منځل کیږي چې په افغانستان کې قریب نیمایي وګړي کافي خوړه لري او د غرض د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له عمله ډیر خلک ځان ته خوړه نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له عمله د غرض په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان قریب نیمایي وګړي کافي خوړه نه لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د وینا له قراره هر کال په هر لسو کسانو کې یو تن د خوړو له عمله په ناروغیو اخته کیږي او یو نمونه د ماشومانو خوارځواکي ده. ملګری ملتونه وایي دا خطر شته چې په افغانستان کې قریب 1.5 لک ماشومان د خوارځواکۍ له عمله ومري. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان قریب 9.8 میلیونه خلک په لوږه کې ژوند کوي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه نشریږي. د راپورټونو له قراره پولیسو د ایران په لږ تر لږه 14 ښارونو کې د متقاعدینو د اعتراضونو په ترڅ کې یو شمیر مظاهره چن نیولې دي. پرون د ایران په پایتخت تهران او کرچ، زنجان، اصفهان، عراق، کرمان، اهواز، مشهد او د شیراز په شمول په لږ تر لږه 14 ښارونو کې خلکو مظاهره وکړه. دوی د مامورینو او متقاعدینو د تنخواګانو زیاتېدل غوښتل. د ایران د کارګرانو خپلواک اتحادیه ویلي دي چې پولیسو یو شمیر معترضان نیولی دي او یو نامعلوم ځای ته بیولی دي. په دې وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، ښوونکو او کارګرانو سوځلې مظاهرې وکړې او امنیتي قواوو وځپلې. د امریکا اقتصادي بندیزونو او د کورونا وبا د ایران اقتصاد ډیر زیانمن کړی او ویل کېږي چې د کورونا له امله 2 میلیونه خلک بیکاره شوي دي او انفلاسیون 15% ته رسیدلی دی. د امریکا د باندنی چارو وزارت ویلی دی چې د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په شمول هر هیواد خپل ګټې لري. د متحده ایالاتو د بارنی چارو وزارت دا منی چې دوی د طالبانو سره په خبرو کې خپل ګټې هم په پام کې نیولې دي. د دغه وزارت نطاق نت پرایس پرون د هند سره د طالبانو د نو اړیکو په حق له دی وی پښتنې په جواب کې ویل کړه چې د افغانستان خبره راځي نو موږ هم خپل ګټې لرو. په دې ګټو کې بشري حقوق، د خزو او اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بشري حقوق ته درناوی شامل دی. هغه زیاته کړې ده چې متحده ایالات به په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو استازیتوب وکړي، د القاعده او د داعش په شمول د دهشتګرو سره مبارزه تجمن وي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې د نړیوال ټولنې سره د اړیکو د خکېدو په برخه کې تضاد نه لري، مګر دا ضروری ده چې اولیتونه په نظر کې ونیول شي. د جرمني د بارني چارو وزیر ویلي دي چې نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې په سم لوري نه دی روان. انلینا بایربوک نن په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزیر بلال بوټو سره په ګډه خبری غونډه کې ویلي دي چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي لږ نفوذ لري. مېرمن بایربوک زیاته کړې ده چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لار غوره کړي. هغه په افغانستان کې د بشري بحران په حق له هم خبرداري ورکړې ده او زیاته کړې ده چې جرمني او پاکستان په ګډه یو داسې سیستم جوړ کړی دی چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخامخ وو د پاکستان لاره جرمني ته انتقالیږي او په دې ترڅ کې زیات افغانان جرمني ته انتقال شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه نشریږي. د روسیې د پاره د امریکا سفیر جان سلوان وایي چې تمنشت لري چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې دې په دې نږدې وختونو کې بیرته کشي. د دې دوه هیوادونو اړیکې په اوکراین د روسیې د بی دلیله یرغل د پایلې عمله د سړې جګړې د حالت په سیر خراب شوې دي. دغه یرغل له کابل امریکا او اروپایي ټولنې په روسیې سو پړاو بندیزونه هم لګولې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف نقطه بللې او ویلې دي چې د امریکا د هجمنۍ یا سلطې په مقابل کې پاسون کړی دی. د متحده ایالاتو د تیرې هفتې د اعلان نروسته چې اوکراین ته د لری واټن وشتون کې توغندي ورکوي، برتانیې هم د جون پښپاګم ویل چې د روسیې د ظالمانه توپونو د مقابلې لپاره اوکراین ته عین شان وسلې ورکوي. د برتانیې چارواکو ویلي دي چې اوکراینی عسکرو ته به پر راتلونکو اونیو کې د دینو وسلو د استعمالولو د روزنې شرایط هم برابر شي. د برتانیې د دفاع وزیر ویلي دي چې په اوکراین کې د جګړې د تاکتیکونو په بدلېدو د اوکراین سره ملاتړ هم باید بدل شي. د امریکا متحده ایالاتو، برتانی، جرمنی او فرانسې د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سارنې مدیره هیئت د خپل پریکړې په مسوده کې په ایران انتقاد کړی دی چې په اعلان شوو ځایونو کې د یورانیمو د درک لګولو په حق له د دې سوالونو ته بشپړ جواب نه دی ویلی. احتمال لري چې په دې اقدام باندې ایران په غوسه شي. او د رویټرز خبری آژانس نن د سې شنبه پورې خبر ورکړی دی چې جرمني چمتو ده چې په اوکراین د روسیې د یرغل لپاره په لتوانی کې خپل نظامی ماموریت تقویه کړي. شولز د خبرن خبريالانو ته کړی ده مګر جزئیات نه دی بیان کړی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدم کو تاسو در رکو راست یا سپین خبر د خبرونه اوریدم کی است د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل اوس هم د ملمنو سره بحث پایلو موضوع در سره شریک شوه ده خو ملمانه په خبرونه کې څوک دی سفیر
بله مهمانه محترم برنامه جناب آقای دکتر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان و جناب آقای وحید الله امانی مسئول مطبوعاتی برنامه جهانی غذا هستند هر دو مهمان محترم روی خط هستند. آقای عمر سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
بله استاد، من اصلا استاد هم استاسو درون ملما و طول همکاران و محترم و اوریدون کتوان.
وعلیکم السلام، تشکر. جناب آقای امانی سلام، خوش آمدین به برنامه، صدای ما رو دارین؟
تشکر، سلام بر شما، سلام بر تمام شنوندگان رادیو صدای آشنا و همچنان سلام بر مهمان عزیز دیگه تام.
ډیره مننه د دوړو درنو ملمنونو چې په خبرونه کې حضور لري او بخښنه بده امانی صاحب نه پیل کوم. امانی صاحب، نړۍ دا ورځ په کوم هدف لمانځي او افغانستان دا ورځ د خوړو د مسؤلیت له نگانه یا له اړخه نړۍ دا ورځ د افغانستان په څه ډول یو وضعیت کې لمانځي؟
مننه بیا هم تاسو او ټول اوریدونکو ته سلام. نن د جون اومه د خوړو د مسؤلیت ورځ نړیواله ورځ چې دا شعار د دې ورځې دی چې سالم خواړه روغ ژوند، او هدف د دې ورځې د لمانځلو نه دا دی ترڅو خلک وکولی شي هغه سالمې غذاوې چې د دوی بدن ورته اړتیا لري په سالمه توګه ترلاسه کړي ترڅو یو سالم او روغ ژوند ولري. نو دغه ورځ که موږ سره ګډه نه کړو، یو د خوړو نړیواله ورځ ده، یو د خوړو د مسؤلیت نړیواله ورځ ده. چې نن د خوړو د مسؤلیت نړیواله ورځ ده، او په دې ورځ کې ډېر هغه تمرکز په دې باندې دی چې موږ صحي خواړه، سالم خواړه، پاک خواړه، متنوع خواړه ترلاسه کړو ترڅو روغ او سالم ژوند ولرو. نو افغانستان کې متاسفانه تاسو ګورئ چې افغانستان د تورو څو کلونو راهیسې زموږ وایم چې د فقر سره لاس او ګریوان دی، او له بده مرغه دغه ستونزې تیر کال د حکومت په بدلېدو سره په افغانستان کې د بانکي سیستم، اقتصادي سیستم په کې د مشکلاتو یا ستونزو په منځ راتلو سره د خلکو وضعیت، بشري وضعیت یا د اقتصادي وضعیت، فقر کوم لره هغه نور هم وضعیت شو، او دې برخه کې نړیوال خپل مرستې ادامه ورکړي. چې ځوان د افغانستان په افغانستان کې د دشپی یا د خپل نړیوال پروګرام چې زینن تاسو ته سره خبرې کوم، خپل ټولې هڅې په لاره چولې دي او تلاش کوي ترڅو هغه امکانات چې دوی لري د هغه خلکو په اختیار کې ورکړي چې دوی خوړو ته اړتیا لري، خوراکي اړتیاوې د دوی تر یوه حده که پوره نه وي تر یوه اندازې پورې هغه پوره کړی شي. اما په ټوله کې نن ورځ د خوړو مسؤلیت ورځ ده، او د خوړو مسؤلیت په دې معنی چې پاک خواړه، صحي خواړه، روغ خواړه خلک ترلاسه کړي، متنوع خواړه ترڅو دوی روغ او سالم ژوند ولري.
تشکر جناب آقای امانی. جناب آقای عمر، در افغانستان بر اساس گزارش ها گفته میشه این روز در حال تجدیل میشه که نصف نفوس افغانستان به مواد غذایی اساسی یا سالم دسترسی ندارن. نظر شما رو در این مورد میخواستم، چی عوامل باعث شدم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد از دیتا فتول و سلامون نومی که هیلی لکه څنګه چې تاسو درون ملما په دې حق لبندې وضاحت ورک، یو د خوړو نړیواله ورځ ده، او یو هم د خوړو د مسؤلیت یا د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو د تاسو د پوښتنې په ځواب کې غواړم چې ووایم تاسو ته بهتره معلومات ده چې افغانستان کې څو لسیزې جګړې او جنګونو د مختلفو یرغلګرو هیوادونو لخوا څخه په افغانستان باندې تیری د دې باعث شوی چې دلته د خلکو د اقتصاد کچه تر ډېرې اندازې پورې د رکود حالت ته روانه ده، او همدارنګه د تعلیم کچه هغه هم په ډېر زیاته اندازه سره په افغانستان کې په کمه فیصدي سره دي. او دې ته ورته یو شمېر کیمیاوي او بیولوژیکي جنګونه چې هغه د مختلفو اشغالګرو له لوري دلته هغه بمونه لکه د بمونو مور او دې ته ورته نور پلاستیک استعمال شي چې د افغانستان زراعت په لوړ کچه متضرره کړی. دا هغه څه دي چې د شری ترسو په افغانستان کې غذایی مسؤلیت تر سوال لاندې راوړي. دا چې غذایی مسؤلیت تر سوال لاندې راغی نو دلته اقتصادي رکود خپل سره منځ ته راځي. غذا به ډېره مسؤول نه وي، هغه به ستاندرد او معیاري نه وي، هغه به ډېره ضایع کیږي او همدارنګه د اوبو مثال ده. نو په نتیجه کې خلک له لوږې او فقر سره مخ کیږي چې خلک نشي کولای چې په لوړه کچه ده او هغه معیاري خواړه چې دوی ضرورت لري هغه ته لاسرسی ولري. دغه حالت کوم ګورو دا اوسنۍ نه ده، اوسنۍ لوږه، اوسنۍ اقتصادي مشکلات دا د تیرو شلو کلو بلکې د تیرو درې څلوېښتو کلو د جګړو هغه ناخوالې نسبته میراث را پاتې دي چې اوس هم افغانانو سره لاس او ګریوان دي. که چېرته دغه وضعیت موږ صرف له دغه تیرو اتو میاشتو سره مقایسه کوو او دغه وضعیت ټول د دغو اتو میاشتو یوه لاسته راوړنه او یا هم یوه ننګونه بولو، دا خبره به سمه نه وي. ځکه موږ ته معلومات شته، موږ تاسو د دې هېواد خلک یو، په دې هېواد کې مو وخت تیر کړی ده، د دې هېواد جغرافیا، عنعنات، خلک راته معلوم دي چې دلته مخکې څه حالات روان وو، مخکې کوم وضعیت روان وو. که څه نه څه افغانستان کې په تېر شل کلن نظام کې پیسو شتون درلود، هغه هم د یو څو محدودو کړیو په لاس کې وې چې د یو محدودو خلکو بچیانو کورنیو په غو کې مزیر چرچې کولې. غریب خلک هلته هم دغه حالت کې لکه څنګه چې کوم اوسني حالت
مننه او مرسب مننه چې ځواب هم ترلاسه کړ. ساس د کور ودانی بس د دې نه دی چې تیر کې څه وو یا اوس د اوس حالت غم بخرو کنه. پرشتي هم ټول مبصرین دا وایي چې دا د یوې ورځې خبره نه ده کوم حالت سره چې اوس افغانستان مخ دی. څلوېښتونه ډېر کلونه شو چې افغانستان په جګړې کې دی، نو طبعا دا به خپل تاثیرات لري. خو اوس چې د طالبانو په حکومت کې تاسو د دغه برخې ریاست دنده په غاړه لرئ چې د خوړو او دارو د ملي ادارې رئیس هستئ، څه پلان لري د دغه ناورین د مخنیوي لپاره؟ دا فتن به مخنیوي لکه تاسو چې دغه مشکلات ذکر کړل ناشونی، اما څه پلان په لاس کې لري؟ څه ستراتیژي ده د کومې کړنلارې له مخې به وکړی شي چې د افغانستان نیم نفوس ده د اقل د غذایي مسؤلیت د آګاهۍ پروګرامونه یا نور مسایل چې باید په پام کې نیول شي وي څه شی وي؟
تاسو وګورئ کوم هر اداره چې یو پلان مخته بیايي یو بل مهاله پلان نه، بل مهاله ستراتیژیک پلان نه. اول راځي دې ته اشاره وکړو چې موږ ته دغه اداره یا دغه ریاست په څه ډول په میراث پاتې ده. دغه اداره د اسلامي امارت له لوري تقریبا باندې څلور میاشتې مخکې مستقله اعلان شو چې مستقل بودیجوي واحد ورته وټاکل شو. دغه اداره مخکې په څو ادارو تقسیم اداره وه چې نیمه دنده یې د عام روغتیا وزارت ترسره کوله، چې ښاروالي، د انسا اداره، د زراعت وزارت او دغه ادارې په خپله، یعنی دې ادارې یو پاشل شکل درلود. موږ ته په داسې حالت کې لاسته راغلی ده چې موږ په دغو تیرو اتو میاشتو کې ایله په دې توانېدلي چې دغه پاشل سیستم یو واحد سیستم ته واړو. اوس موږ په دې برخه کې لله الحمد اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه لرو. تر ټولو مهمه خبره د غذایي مسؤلیت لپاره هغه دا ده چې دلته کومې داخلي فابریکې چې هغه دي غذایی توکو تولید او یا پروسس تر سره کوي او یا هغه تولیدي شرکتونه چې له نورو هیوادونو څخه دلته غذایی توکي راواردوي، د هغو د کیفیت او مسؤلیت څخه ډاډ حاصلول دي. تاسو وګورئ د ټول افغانستان په سطحه باندې موږ یو لابراتوار لرو چې هغه هم په کابل کې ده. په حوزوي لابراتوارونو کې نفس تشکنوم لابراتوارونه موږ ته په میراث را پاتې دي. موږ اول پلان دا ده چې موږ به د غذایي مسؤلیت لپاره په اتو لویو ولایاتو کې د غذایي توکو د کیفیت د ارزونې او د مسؤلیت د ارزونې لابراتوارونه فعال کړو. او په دویم قدم کې داسې غذایي مسؤلیت نه تنها د ادارې دنده ده، بلکې د ټول ولس، د ټول ملت دنده ده. ملت باید دې باندې وپوهول شي او باندې پوه شي چې دوی باید
تشکر
جناب آقای عمر. آقای امانی، رقمی که جناب آقای عمر فرمودن، خب لابراتوارهای در نقاط مختلف افغانستان در سابق هم بوده و اینا کوشش میکنن او را گسترش بدن. آیا تنها موجودیت لابراتوارها میتونه مسئولیت غذایی را تامین بکنه؟ آیا واردات گندم غنی شده میتونه کمک بکنه، به افغانستان کمک بکنه؟ چون افغانستان در حال حاضر خودش از نگاه گندم خودکفا نیست، درست است؟
تشکر. در ارتباط به اینکه لابراتوار و چک و کنترل کیفیت مواد غذایی چقدر مهم است، بله تا اندازه زیاد مهم است، ولی تنها داشتن لابراتوار و کنترل و کیفیت مواد غذایی که از بیرون وارد میشه و باز خصوصا افغانستان که کشوری هست که شما میدونین راههای قاچاقی بسیار زیادی دارن و مارکت هم به اون اندازه که باید کنترل شوه شاید ناممکن باشه. در پلوی از این ما به حیث اگه داره ای که در بخش مواد غذایی کار میکنن و مواد غذایی را به مردم میرسنن در سراسر جهان و که بیشتر از 80 کشور جایی که نیاز است، مقررات نیاز است که خود دولت مقرراتی را اینا طرح بکنن و آماده بکنن و او را تطبیق بکنن که کدام مواد با کدام کیفیت و با چی اندازه در مارکت موجود باشه و کدامش موجود نباشه. این بحث جداست که من نمیخوایم در این مورد نظر بکنم، اما مطمئن هستم مسئولین اونا این مسئولیت خود دارن و سرش کار میکنن و یا خواهد کردن. ولی در ارتباط به ازی که واردات گندم از بیرون و گندم غنی شده چقدر میتونن کمک بکنن، تا جایی که به WHO ارتباط داره ما در این بخش همکار بودیم با ادارات دیگه در قبل هم که در مورد از این که ما ترنینگ بتیم پرسنل افغانی را که اونا بتونن مواد کیفیتشان را کنترل بکنن، امکانات را اختیارشان قرار دادیم، ترنینگ ها را دادیم و در ضمن مواد غذایی که WHO توضیح میکنن به مردم نیازمند در طریق پروژه های خود، ما تمام گندم را از داخل افغانستان خریداری میکردیم. تا وقتی که افغانستان و این بحران اقتصادی و بشری به وجود آمد و امکانات ما هم بسیار زیاد به خاطر از این بود که ما باید خریداری بیشتر میکردیم و باید از بیرون می آوردیم چون در داخل افغانستان امکانات محدود بود و برای از اینکه ما این گندم را تانسته باشیم غنی کرده باشیم، ما در افغانستان در حدود 35 بین 35 تا 40 کمپانی تولید آرد است که با اینا قرارداد داریم و بر از اینا مواد منرال ها و ویتامین هایی که به بدن انسان نیاز است و ضرور است به شکل رایگان اختیارشان قرار داریم و در پلی از اینکه این منرال ها و ویتامین ها به شکل رایگان اختیارشان قرار داریم، همون وسایل و امکاناتی که نیاز است که این مواد مخلوط بکنن با گندم و آردی که اینا تولید میکنن او را هم به اختیارشان قرار دادیم و از این جمله چندین کمپانی تولید آرد است که صرف به خاطر WHO آرد تولید میکنن و آرد غنی شده میباشن. اما آردی که شما میدونین در افغانستان که توزیع میشه از طریق پروژه WHO تمامش غنی شده است. در ضمن روغنی که ما وارد میکنیم روغنی غنی شده است. نمکی که ما توزیع میکنیم که اکثرا از داخل افغانستان خریداری میکنیم نمک آیودین دار است و نخود و لوبیا و دیگه حبوباتی که از طور خوشمزه میخوانیم که اون خودش منابع سرشار پروتئین داره و در ضمن سویا و آرد سویا و هم دیگر محصولات سویا یک منبع بسیار غنی پروتئین دارن. کوشمایید که ترویج پیدا بکنن در افغانستان. افغانستان یک کشور زراعتی است، دهقان خودشان کشت بکنن و خودشان استفاده بکنن و حتی تا میتونن که بفروشن. شما ببینین پروتئینی که در سویا موجود است 38% است، یعنی بیشتر از گوشت گاو. در گوشت گاو 28%، ولی در پروتئینی که در سویا بین موجود است 38% است، 10% بیشتر از گوشت گاو است. یعنی تمام راه های از WHO در نظر می گیرن گرفتن و بهتر خواهد بود که این وسط پیدا بکنن و آگاهی عامه برای مردم برای دیاقین داده شود تا اونا بیشتر از اموی امکانات محدودی که دارن، زمین های محدودی که دارن بیشتر کشت کنن، متنوع تر کشت بکنن و متنوع تر و سالم تر استفاده بکنن به خاطر صحتمندی خودشان و فامیلشان.
بله ادیر امان نعمانی سب پدس حال که چه ډاکټر صاحب عمر وی چې دوی ته دغه اداره نوی پاتې ده تر څو چې دغه واحد اداره په کار پیل کړي نو یو وخت بنسي. تاسو چې د ډیر وخت نه د خوړو د نړیوال سازمان سره کار کوي د افغانستان په ګډ ګډ کې دغه حالات تاسو معلوم دي. امانی صاحب، افغانستان خلک یا افغانان څومره د غذایی مسونیت یا د خوړو د مسونیت په معنا باندې پوی دي؟ اکثره خلک غذا لري، ډوډۍ لري، اما دا چې هغه غذایی مسونیت ته څومره پام وکړي په دې برخه کې ساسو هغه د سترګو لیدلې حال یا هغه کاري تجربه هم څه ده. او بله پوښتنه مې دا ده چې د ساسو غږ په خپرونه کې چې د امریکا غږ آشنا راډیو د وروستۍ خپرونه ده، ډیری وخت د ډبلیو ایف پی یا د خوړو د نړیوال سازمان د هغو موادو نه چې خلکو ته توضیح کیږي یو څه شکایتونه د کیفیت په اړه موجود دي. په داسې حال کې چې تاسو د کیفیت له نظره پې رڼا واچوله چې هغه با کیفیته مواد دي او ټول د غذایی مسونیت په نظر کې نیول شوی دی. د برخه کې د اوریدونکو د پوښتنې ته یا شکایت ته څه ځواب ورکوي؟
ډېره مننه راشه بجانې. تاسو وګورئ افغانستان کې متاسفانه مونږ هغه وخت د افغانستان خلک اکثریت دا فکر کوي چې کله پیسې دارې شي په خپل لونه واخري، هر ورځ غوښه واخري، نو دوی به د خوړو د مسونیت له پلوه په ښه وضعیت کې قرار ولري. دا حال کې چې داسې نه ده، هغه خپله زه مطمئن یم ډاکټر صاحب هلته شته دی او تاسې نور مسلین متخصصین به راسره موافق وي چې دا خپله د خوړو د بدن چې ورته نیاز لري یا اړتیا لري په دې معنا نه ده چې هره ورځ د سړی غوښې وخوري او هره ورځ د مونږ تاسې د طعام اصطلاق بلی پلو ووهي چې تر څو دوی وکولای شي ښه روغ ژوند ولري. هر روز باندې هغه هم خپل ستونزې مشکلات لري. د خوړو تنوع د بیلوبلو خوړو اخیستل هر ورځ تر نوي په هفته کې څو ځلې دغه د خپل خوراکي غذایي رژیم دې کې تغییرات راوستل، په پاکه توګه د هغې استفاده کول، د خوړو ښه پخول، د سبو او سبزیجاتو نه ډېره ګټه اخیستل، د میوجاتو نه ډیر اګه خپل د خړو مسونیات خپل او دا ټول امکانات مونږ په ډیرو محلي ساته باندې د کلیو باندو په ساته باندې په هغه ورکه او کلیو باندو کې چې خلک ډیر کم ځمکې لري او د لمه کومره چې ټول محصولات طبيعي دي البته د خپل یو لوی لاسراوړنه ده. یا کولای شم وایم چې دا افغانان لپاره یو چانس دی تر څو ټول هغه طبيعي تولیدات چې دوی د خپل پټیو نه اخلي دغه کې تنوع راولي او هم د دې په سرکیله کې تنوع راولي. یعنی یوازې په یو دوه قلم تولیدات باندې دوی اکتفا ونه کړي چې یا تنا غنم وکړي یا هم تنا کچالان وکړي یا نور داسې دوی کولای شي د خپل مزکونه مختلف ډول سبزیجات، سیوجات، دغه راز حبوبات دا ترلاسه کړي او خپل غذایی رژیم کې اضافه کړي پرڅو کولای شي چې یو سالم او روغ ژوند ولري. بل مرغه په پاکستان کې تاسو ګورئ چې خلک اکثرا یو نه خوړو ته ترجیح ورکوي.
او امانی صاحب دغه د خوړو د نړیوال سازمان غذایی مواد یا غذایی توکي چې خلکو ته ویشل کیږي د کیفیت په اړه تاسو څه وایئ چې څومره د غذایی د مسؤلیت نه برخوردار دي؟
همدې ته راتلم. دغه ځینې شکایتونه ځینې ستونزې او نیوکې مو هم اورېدلې او ترلاسه کړې مو هم دي. دې اړه باید ووایم چې د خوړو کیفیت د مونږ لپاره ډېر مهم دی.
بله.
او د هغې په مقابل کې هېڅ هغه زغم نشته. نو دا زه درته په واضح توګه ویلی شم چې هېڅ زغم نشته. ځینې وخت داسې کېږي چې ما مخکې وویل چې ټول هغه اوړه چې غنم چې اوړه کېږي په افغانستان کې د داخلي تولیدي شرکتونو له لارې په هغې کې مونږ ورته وایو چې د غنمو پوست وانړوي.
بله.
95% باید غنم سالم هماغه څه وي طبیعي وي چې دوی د بزګرو نه رانیسي. دې کې طبعا چې د اوړو رنګ بدلېږي، اوړه مونږ تاسو په اصطلاح ورته تور اوړه وایو، هغه تور اوړه کېږي. اما د تور اوړو ګټه دا ده چې هغه ډېر صحي دي او هغې کې هغه منرالونه، هغه ویټامینونه چې د غنمو په پوست کې موجود دي هغه له منځه نه دي تللي. پوست یې نه دی اړول شوی، کړول شوی هم دی ډېر کم، او ورسره نور ویټامین او منرالونه اضافه شوي چې دا بل یو څه ستونزمن دي. په خول یو څه ستونزمن دي نظر هغه سپین اوړو ته چې پوست یې په مکمل ډول اړول شوی وي، اما په هغې کې هغه غذایي ارزښت هغه اندازه نه وي پاتې لکه کوم چې اړین دی د انسان بدن ته. نو دغه زمونږ مشوره خلکو ته دا ده چې یوازې د خوړو یا د اوړو په غرنګ په دې پاملرنه ونه کړي، د هغې روغوالي، روغتیاوالي او د چې څومره غذایي ارزښت څومره لوړ دی دې ته هم پاملرنه وکړي. او په دې برخه کې مونږ ځینې سیمو کې دغه رقم شکایت هم ترلاسه کړل دوی ته مونږ خلکو لپاره خاص طریقې او لارې چارې وښودې چې څنګه کولای شي دغه رقم وړونه سم توګه ډوډۍ پخ کړي. دا په دې باندې امر کوم مواد چې موږ بیرونه واردو مونږ لپاره بیا هم وایم چې د خوړو کیفیت ډیر مهم دی. ټول خوراکي توکي د هغه چک لاندې تیریږي، هغه کیفیت ارزول کیږي، او که خدای نه خواسته کله کوم چیرته پیدا کیږي چې خواړه د کیفیت دي، خلکو باندې ما غږ دی دبلیو سی په اساس ولای چې دوی په هر څه مرزر چې کولای شي زمونږ مربوطه ادارو ته راپور ورکړي او د دې همکاري بداوي چې
تشکر آقای امانی. بله، از هر دو مهمان محترم دکتر صاحب عمر و جناب آقای امانی خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشن برای چند دقیقه. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما احد عزیز زاده میشنویم و بعد بس خود دنبال میکنیم.
با عرض سلام، مفتش عمومی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار با نشر گزارش گفته است ادعا در مورد این که گویا محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هنگام فرار از آن کشور کم و بیش 169 میلیون دلار را با خود برده است بعید از حقیقت به نظر می رسد. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان مشنوید.
اما یافته های ابتدایی سیگار نشان داده است که در آستانه سقوط حکومت پیشین افغانستان ده ها میلیون دلار پول از اداره های مختلف حکومت پیشین به خصوص ریاست امنیت ملی ناپدید شده است و تا حال هیچ اثری از پول های مفقود شده وجود ندارد. سیگار در گزارش ابتدایی به اعضای ارشد دموکرات ها و جمهوری خواهان در دو مجلس کنگره ایالات متحده گفته است که همه پول نقد در نزد مسافران هلیکوپترهای حامل آقای غنی، همسرش و سایر مقامهای ارگ چیز اندک بیش از 500 هزار دلار آمریکایی بوده است. سفارت روسیه در کابل یک روز پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به خبرگزاری دولتی روسیه گفته بود که رئیس جمهور پیشین افغانستان هنگام فرار از این کشور 169 میلیون دلار را با خود برده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان نیز بدون ارائه شواهد این ادعای روسیه در کابل را بازتاب داده است، اما حاضر نشده است با سیگار در مورد صحبت کند. جان سپکو مفتش عمومی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان به قانون گذاران ارشد امریکایی نگاشته است، هرچند سیگار پی برده است که یک مقدار پول نقد از قصر ریاست جمهوری به هلیکوپترهای حامل غنی و همراهانش انتقال داده شده بود، شواهد نشان می دهد که این مبلغ از 1 میلیون دلار تجاوز نکرده و شاید چیزی نزدیک به 500 هزار دلار بوده است.
وزارت معارف حکومت طالبان 7252 پست معلمی و بسای پنجم و ششم اداری را اعلام کرد. رئیس استخدام وزارت معارف حکومت طالبان روز سه شنبه هفتم ماه جون در یک نشست خبری گفت که از جمله این بستا بیش از 2000 آن برای آموزش زن و بیش از 5000 متبقی برای آموزگاران مرد اختصاص یافته است. عبدالقدیر خاموش رئیس اداره ملی امتحانات گفت که همکنون کار روی فهرست نهایی آموزگاران برای امتحان بسای پنجم و ششم در 20 ولایت جریان دارد. اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان میگوید که دلیل اصلی افزایش بیماران سوء تغذی در افغانستان عدم مسئولیت غذایی است و جامعه جهانی در این زمینه به این اداره کمک کند. دکتر عبدالباری عمر رئیس این اداره روز سه شنبه هفتم جون با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که طی 20 سال گذشته کشورهای متجاوز اسلحه مختلف ذروی در افغانستان استفاده کردند که در نتیجه آب و زراعت این کشور و سرانجام مواد غذایی به شدت متاثر شده و مسئولیت غذایی را زیر سوال برده است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه طالبان، طی سال روان میلادی 3.8 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذی در افغانستان ثبت شده اند که از این میان 1 میلیون آنها به سوء تغذی شدید و 2.8 میلیون آن به سوء تغذی متوسط مبتلا اند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای امنیتی هند دو جنگجوی گروه لشکر طیبه گروه مستقر در پاکستان را به ضرب گلوله در ایالت شمالی کاپوا را در هند کشتند. نیروهای امنیتی بعد از دریافت معلومات در مورد محل این جنگجویان به آن محل تهاجم بردند که در آن عملیات این دو جنگجو کشته شدند. این عملیات پس از آن صورت گرفت که تعداد از هندوها که در این منطقه در اقلیت قرار دارند توسط این جنگجویان به ضرب گلوله کشته شدند. هند از دهه 80 میلادی بدین سو با تندروان مسلح در منطقه کشمیر درگیر است، در حالی که هر دو هند و پاکستان ادعای مالکیت بر کشمیر را دارند. دو دیپلمات روز سه شنبه گفتند که ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهادی را برای سرزنش ایران به دلیل عدم همکاری با اداره دیدبان انرژی اتمی سازمان ملل متحد ارائه کرده اند. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت متن در طول شب دوشنبه سه شنبه ارسال شده و یک دیپلمات دوم این خبر را تایید کرده است. این اولین فیصله نامه است که ایران را به دنبال آخرین فیصله نامه مشابه در سال 2020 به همکاری کامل با اداره بین المللی انرژی اتمی یا IAEA ترغیب می کند. این نشانه بی‌صبری فزاینده غرب پس از مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای تاریخی سال 2015 با ایران است که در ماه مارچ متوقف شده است. یکی از دیپلمات‌ها گفت احتمالاً این رأی‌گیری روز پنج شنبه و در جریان نشست یک هفته‌ای هیئت عامل اداره بین المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. این اداره در گزارش در اواخر ماه گذشته گفت هنوز سوال‌های درباره آثار اورانیوم غنی شده در سه ساحه فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور به دست آمده که ایران آن را اعلام نکرده بود موجود است که روشن نشده است. اردوی ایالات متحده با کره جنوبی یک مانور هوایی مشترک را امروز سه شنبه انجام دادند که هدف آن نمایش آمادگیشان در برابر کره شمالی ذکر شده است. این نمایش نظامی یک روز پس از آن که ایالات متحده با کره جنوبی 8 میزایل زمین به زمین را پرتاب کردند صورت گرفت که هدف آن دادن پاسخ به پرتاب تخویف برانگیز میزایل توسط کره شمالی ذکر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور با وصف آنکه تعدادشان به مراتب از نیروهای روسیه کمتر است در شهر سویرودونتسک مقاومت میکنند. زلنسکی در سخنرانی دیشب خود گفت تعداد نیروهای روسیه بیشتر و قدرتمندتر بوده و آن مناطق به شهرهای مرده تبدیل شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا از اختصاص بودجه تازه به آمریکای مرکزی خبر داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس اختصاص این بودجه به آمریکای مرکزی پس از آن بیان شد که کشور مکزیکو از اشتراک در جلسه سالانه آمریکا خودداری کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا به روز دوشنبه گفت این مبلغ بالغ به 1.9 میلیارد دلار می شود که به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی در آمریکای مرکزی و کاهش مهاجرت از آمریکای مرکزی به ایالات متحده اختصاص یافته است. و خبر اخیر، بوریس جانسون سرعظم بریتانیا عصر دوشنبه در یک رأی‌گیری عدم اعتماد نجات یافت. در این رأی‌گیری 211 قانونگذار حزب محافظه‌کار از ماندن او در سمت صدر اعظمی حمایت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو ته خرغ لست په روانه خبرونه کې نن د جنومه د خوندی یا مسون خوړو له نړیوال ورځ سره برابر ده. من د مسون خوړو یا د غذایی مسونیت په څرنګوالي، البته په افغانستان کې د غذایی یا د خوړو د مسونیت په څرنګوالي د قدرمنو میلمنو هر یو ډاکټر عبدالباری عمر د طالبانو د حکومت د خوړو او دارو د ملي ادارې رئیس او همدارنګه په د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نړیوال غذایی پروګرام د مطبوعاتو مسئول او ویان وحید الله امانی صاحب سره غږیږو. دواړه قدرمن میلمانه په خبرونه کې دي. د زړه له کومې ورنمننه کوو، بس دوام ورکړو.
بله جناب آقای عمر، بر اساس آمار سازمان جهانی صحت گفته میشه که در کشورهای روبه توسعه مانند افغانستان سالانه بیش از 2 میلیون کودک به دلیل عدم مسئولیت غذایی و به خصوص آب جان میتن. در افغانستان یکی از مشکلات عمده علاوه بر غذا و مسئولیت غذایی هم مسئله آب آشامیدنی صحی است. شما با این مشکل چگونه برخورد کردین و چی برنامه هایی در این زمینه خاص دارین؟
بلې هو، د روغتیا نړیوال سازمان دغه راپور موږ تاییدوو چې څه باندې 2 میلیونه انسانان چې اکثره یې ماشومان دي، هغه د عدم غذا یا عدم مسئولیت له وجې څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان کې دغه مشکل له کلونو راهیسې شتون لري، خو یوه خبره کولای شو چې د اپیدمیولوژي د ارقامو د نشتون له امله موږ دغه ارقام په افغانستان کې په کلکه نشو تاییدولی، ځکه دلته دقیق ارقام شتون نه لري. په دې برخه کې موږ ګوناګون مختلف پلانونه لرو، لکه د رسنیو له لارې به عامه پوهاوی د غذایي مسئولیت او همدارنګه د څخه د وګړو مسؤلیت په اړه زر تر زر شروع شي، او په تعلیمي نصابونو کې دغه موضوعات ور داخلول، او همدارنګه د غذایي موادو او د وګړو د ښه تحلیل په موخه عملیاتي او انکشافي پروګرامونه جوړول، همدارنګه د تفتیش او کنټرول د ادارې فعال کول، ترڅو هغه کارخونه یا فابریکې چې د تولید او پروسس پروسه تر سره کوي، او همدارنګه هغه شرکتونه چې هغوی د تولید دنده په غاړه لري هغوی وڅاري، او په مارکیټونو کې عمده پلورنځي او هټیانې دوکانونه وڅاري، تر څو هغه ستاندردونه چې هغه د غذا د مسئولیت په موخه د عملي کېدو وړ دي او ډېر مهم دي، هغه عملي شي او خلکو ته اطمینان حاصل شي. خو بیا هم موږ ویلی شو چې افغانستان یو غریب هیواد ده، دلته کلونو کلونو جنگونو د خلکو په ژوند کې ډیر زیات منفي اثرات ورزولي دي، تو روحي لحاظ دلته مشکلات موجود دي، د اقتصادي لحاظ مشکلات موجود دي، هغه ټولنیز مشکلات چې هغه ډیر وخت ضرورت لري، د هغه غدنه وخت واري، تو هغه باندې هم کار روان دی. د اسلامي امارت مختلف ادارې کار کوي، تاسو پورې موږ یو ودان افغانستان لرو. او مهمه موضوع د غذایی مسؤلیت دا هم ده چې دلته باید نړیوال بنسټونه او د ملګرو ملتونو ادارې چې په افغانستان کې شتون لري هغوی باید په دې برخه کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي. دلته موږ دوه ډول ستونزې لرو، یو هغه ستونزې دي چې هغه د افغانستان طبیعي ستونزې دي، او یو هغه ستونزې دي چې نړیوالو د راتګ له امله دلته خلکو ته پېښې شوي دي. نو په دغو ستونزو کې باید ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي، نړیوال باید دې ته متوجه شي چې د افغانستان د چاپېریال او محیط په ککړتیا کې د دې څومره رول لري، د دې په پرغولو کې کوم رول لري او کوم رول لري. لکه دلته د خلکو اقتصاد ډېر دی، چې تاسو وګورئ حفظ صحه کولای شي چې 15% صرف غذایی مسئولیت تضمین کړی شي، یعنی دلته 50% نور اقدامات ته ضرورت ده.
ډاکټر صاحب په ډېره بخنه چې خبره کې در ولویدم، اوس همدا اوس موږ سره په خبرونه کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند او مطبوعاتي مسؤل امانی صاحب شته دی. تاسو ځینې مؤسسات په دې تورن کړل چې د افغانستان د اوسنۍ وضع په ځینو برخو کې د ناانډولۍ یا د خرابۍ سبب شوي دي، نو دا د یو نهاد همدلته چې زموږ یو افغانې په راس کې دی تاسو سره په خبرونه کې دی. امانی صاحب څه فکر کوئ چې دغه نړیوال مؤسسې
لکه امریکا او دوی متحدین چې د افغانستان محیط او چاپیریال اسلحو ککړ کړی، بلکې زراعت
تاسو د اسلحو د دینو مؤسسات دا مویل، نو ما ځکه دا پوښتنه مطرح کړله. په هر حال ډاکټر صاحب عمر، اوس افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د حکومت واګه د طالبانو په لاس کې دی، د افغانستان نیم نفوس غذا ته ضرورت لري. دا سمه ده ستاسو د امانی صاحب په وینا چې غذا لرل جدا مسله ده او غذایی مسئولیت موضوع جدا ده، اما کله چې یو کورنۍ یوه کورنۍ غذا ونه لري، نو په مسئولیت به یې څه فکر وکړي؟ تاسو د میلیونونه افغانان چې د خوړو د کمښت سره مخ دي، او همدارنګه په سلګونو زره
یا په لزګونو زره ماشومان د خوارځواکۍ د ګواښ سره مخ دي. ډیر ماشومان د همدې عمله تلف شو. څه کوي دغه اوسنی حاکمیت باید څه وکړي چې د اقل د همدې موسساتو په مرسته چې اوس نړۍ تقریبا ملګرو ملتونو د 3 میلیونو میلیاردو مرستو غوښتنه کړې ده چې دا باید پوره شي او زر تر زره د ژمینه مخکې افغانستان سره مرسته وشي او ورسیږي. نو دغه مرسته به څنګه ورسیږي؟ څه ورته پلان لري؟ د دغه ناورین د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
دا خو یو څرګند حقیقت ده په دې برخه کې اسلامي امارات ټولې اړوند ادارې لاس په کار دي، کار کوي. ما مخکې اشاره وکړه چې افغانستان کې فقر ده اوسنۍ نه ده. څوک ثابتولی شي د اسلامي امارت له راتګ وروسته دا فقر مخته راغلی او مخکې په دې هېواد کې فقر نه و؟ فقر په هېواد کې د څو لسیزو راهیسې شتون لري او په دې برخه کې دلته مختلف مشکلات مختلف عوامل لري. که موږ او تاسو په هغو عواملو بحث کوو چې دیسې له موضوع څخه هم ووځو او وخت هم ډېر ضایع شي. مهمه خبر دا ده چې باید څه وشي. یو مسؤلیت هغه د وخت د حکومت ده، د وخت نظام مسؤلیت ده، بل مسؤلیت د نړیوالو سازمانونو او په خپله د ډونرانو ده. د وخت نظام دا مسؤلیت لري چې ترڅو خلکو ته د کار خبره کې د خلکو د اقتصادي مشکلاتو لپاره سمې سالمې پالیسیانې جوړې کړي، ستراتیژیک پلانونه جوړ کړي. خو دا په هغه وخت کې کېدلی شي چې دلته هغه نړیوال هغه بشري ټولنې هغه سازمانونه چې 40 کاله مخکې دلته خلکو ته د بشریت نارې غږولې او افغانستان سره کومکونه کول او د افغانانو سره کومک سیاسي اجنډا څخه لري بالي، خو متاسفانه هماغه خلک نن افغانان او د افغانانو دغه فقر دغه مجبوریت مجبوره حالت یو سیاسي اجنډا ته داخل کړی او د امریکا د سیاسي اجنډا او قرباني نن هغه غریب افغانان شوی دي. دلته به دا پلانونه هغه وخت مؤثر وي چې کومې پیسې کوم کومکونه چې هغه افغانانو سره کیږي هغه باید مستقیما د نظام له زیرت ادارو سره وشي تر څو مؤثریت او مؤثریت ولري. تاسو وګورئ موږ دا منو چې د ملګرو ملتونو ادارې د افغانانو سره وخت نا وخت خپل خواخوږي څرګنده کړې ده، دلته کومکونه کړي دي. لکه اوس هم د روغتیا نړیوال سازمان یا د دبلیو ایف پی او د تور نورې ادارې دلته شتون لري، کومکونه کوي، کار کوي. ما په هان دا کومکونه په هغه وخت ډېر مؤثره او مشهور وي چې دغه رقم یا دغه نقد رقم پیسې چې دوی دلته مصرفې او دلته ډېر شي ساده د دوی په انکاسو اداري مسالې.
ډاکټر صاحب عمر او بخی وخت کم دی، زه غواړم چې د ځنې پوښتنې ځواب شي. سره د دې چې د بهرنۍ مرستې په دې شرط چې دا د حکومت پیسې نه دي، د اوسنۍ د طالبانو د حکومت پیسې نه دي، دا د ولس پیسې دي او ولس ته رسیږي. اما بیا هم د مسونیت په برخه کې، د امنیت په برخه کې واضح ده چې هر چیرته چې مرستې رسیږي یا هر چیرته چې خلکو ولس سره مرستې کیږي هلته طالب چارواکي ولاړ دي، د امنیت چارې یا دغه مسایل هلته مطرح کیږي چې دوی باید امنیت ونیسي. دلته همدغه د امریکا غږ آشنا راډیو د ساسو غږ په خپرونه کې ډیرو اوریدونکو زمونږ د کلو بانډو نه زنګونه وهي او وایي چې دغه کومکونه کې طالبان داسې یو څه ویم وی چې دوی خپل خلکو ته اصلا ډیره توضیح کوي، دغه مسله کسان چې ولاړ دي خپل خلکو ته دا توضیح کوي. د کې د امانی صاحب نام پوښتنه لرم چې څومره څار موجود دی د مرستو پر سوالو کې، او تاسو ډاکټر صاحب عمر تاسو څه وی چې آیا دغه فساد شته دی کنه؟
بله، اول خوست از جناب آقای عمر میشنویم گفتنیاش در این مورد و بعدا آقای امانی نظرشان میخوایم. بفرمایید آقای عمر.
اول خو زه د دغو کومکونو په رسولو کې کوم رغنده رول نه لرم او نه هم مسؤل شخص یم، خو بیا هم زما د معلوماتو په اساس څومره چې موږ په خپلو سترګو لیدلي دي او وینو یې زه دغه خبره ردوم. نن سبا په افغانستان کې یو عام رواج دا ده چې څوک ډېرې پیسې ولري خو دغو مفتو پیسو ته خلک ډېره عجله کوي، کوشش کوي چې لیکلي یو ملک هم خپل نوم پکې ورکړي، د خپل زوی د خپل ورارونو هم ورکړي. اسلامي امارات تل هڅه کړې ده چې اړمنو خلکو ته باید دا مرستې ورسیږي، اړمن خلک باید دا مرستې واخلي. خو زه په دغو مرستو باندې د مننې تر څنګ یو نظر لرم. نظر دا ده غواړم راځي د افغانانو په سوال ما مخته کوي، د افغانانو په فقر ما مخته، افغانانو ته د کار زمینه مساعده کوي، افغانانو ته بنسټیز کارونه وکړي. داسې مه کوي لکه تېر شل کلن نظام په ملیاردونو په ترلیونونو ډالر راغلل، خو کله چې یو سیاسي تغیر رامنځته شو بیا هرڅه ورسره ختم شو. دلته یو بنسټیز کار نه و شوی چې ښه مثال یې درینی میلیونه سوی تغذی ماشومان او دیولک سوی تغذی مایند او مخترفات کېدل او د تورت درین میلیونه موتادین د پاتې کېدل یعنی پټي برخه کې باید منتفیس کارونه اوسي افغانان په کار باندې ولوي کې د ځوانانو له انرژي څخه ګټه پورته شي ترڅو هم یو فامیل یو ګول حلال جوړ دا کړی او هم د هوا د رغونې د سمڅوټیال لپاره کار وکړي نو په دې برخه کې هغه سازمانونه چې په حال مصروف دي کار دي یقینا دوی د ساينې ورډي او دوی د تقدیر ورډي چې په دې سخت شرایطو کې موږ سره کار کوي او په دې په خپل پالیسی کې لږ مثبت تغیراولي او ډیرت
تشکر ډاکټر صاحب عمر
نو دغه مرستو موثریت او مسؤلیت ډیر زیات
تشکر جناب خوای امونی نظر شما را میخواستم
تشکر ببخشید تا جایی که به WHO یا پروگرام غذایی جهان ارتباط داره شکایتی که ما میشنویم از طریق شما و از طریق شنونده های شما و شکایتی که به ما میرسن من چیزی را میخوایم واضح بکنم که WHO یا پروگرام غذایی جهان نه تنها در افغانستان در بیشتر از 80 کشور دنیا جایی که نیاز از کمکایشان و اینا کار میکنن برایشان بنابر 4 اصل بسیار مهمی که همیشه در نظر میگیرن و پیش میرن از او جمله اولین اصلی که ما داریم او بشر دوستی بدون از این که ما در نظر بگیریم که کی است کدام لسان صحبت میکنه در کدام منطقه زندگی میکنه تحت کدام حاکمیت و کدام مذهب تعقیب میکنن برای ما مهمی است که کی نیاز دارن و بشر کی بشر است و نیازمند است. باید اصل دوم بی‌طرفی که ما بی‌طرفی کامل خود را حفظ میکنیم با هیچ کس طرف نمواقع نمیشیم و هیچ کس را طرفدارش نیستیم و مگر طرفداری کسایی هستیم که نیازمند هستند. و اصل سوم هم عدم جانب دارید که از هیچ گروه از هیچ گروه از هیچ پارتی از اینا طرفداری نمی کنیم به طرف هستیم جانبداری هیچ مطرح نیست و اصل چهارم که بسیار بسیار مهم است و در شرایط فعلی افغانستان بسیار صدق می کنند که ما باید در انتقال مواد در توزیع مواد در رساندن مواد به مردم نیازمند استقلال داشته باشیم.
درست این مسئله را می خواستم بفهم جناب آقای امانی که چقدر شما استقلالیت دارین در رساندن کمک ها بر مردم؟
ببینید اینمی جاست که ما می خواستم توضیح بتیم کاملا استقلالیت دارین و این اصل برای ما مهمتر از سه اصل دیگر با وجودی که از چهار اصل مهم است ما کمک‌های رساندن کمک‌ها توزیع کمک‌ها به نیازمندان واقعا باید که ما استقلالیت داشته باشیم و اگر استقلالیت در سوال میرن ما مجبور میشیم که کمک‌های خود را متوقف بسازیم و اگر احیانا ما به خاطر که مردم واضحا بشنون آگاه باشن اینا میبینن که سوء استفاده میشن از کمک های مواد غذایی WHO به مردم متحق نمیرسن از او به بازار فروخته میشن حیف و میل میشن و یا توسط کسایی که اونا متحق نیستن گرفته میشن و به کسایی که متحق نیستن داده میشن اینا میتونن با ما به تماس بگیرن و ما به اسرع وقت با اطمینان کامل بدون از این که هویتشان فاش شون و اون مشکل رسیدگی میکنیم و این وعده ما
بله.
ما مطمئن هستیم که مردم با ما همکار است شما مطبوعات میتونین با ما همکاری بکنین مسئولین که هستن اونا همکار باشن
و امیدوار هستم که اداره های طالبان هم در مورد همکاری کنن
صحبت از استقلالیت میکنین
بله.
و این معنی نیست که هیچ کس نمیتونن نظارت بکنن
بله.
میتونن نظارت بکنن ولی ما باید استقلالیت در رساندن کمک
ها باشیم نه 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 امانی سپ دیده موضوع دی یادولو یاد ذکر کولو هدف هم امداو چه اوریدون که یعنی تاسه دیر مصروف هسته کلا کلا برنامه که یا پا پروگرام که تاسه تشریف را وره نو دی اوریدون که پختن دیر زن مهمی منگا زن سر یاداشت کلی آقا دی اوریدون که هدف هم دانه و کچیر تا یو طالب یو افغان وگر ضرورت لر یو مستحقی نو د سنیش کې د لچ هغه افغان چې نوم د طالب ټاپه په واله هغه به ضرورت هم لري او غذایی مواد به نه اخلي دلته د دې شکایت دا چې په بار بار کسانو ته موټر کې باریږي وړل کېږي په صورت جواب هم تر لاسه کړ ډیره مننه
و از جناب آقای عمر
بله بله بله
یو څه غواړم واضح کړم چې د WHO اصولو کې هغه کسان چې په نظامی
فعالیتونو که بوخت دی یعنی فعال نظامی حرکات لري دوی اغړی دی اغوی زمون په کومکو کې نه شامل دي.
بله مننه تاسو نه. ها ها زوام تر لاسه کډیر مننه مانی سپو باخه خبره مې قطع کړه د خبرونه ورسته شي بیری غواړی چې تاسو نه ډاکټر صاحب عمر نه وورو. ډاکټر صاحب عمر مخکې ویل چې د مؤسساتو نه هیله کوي چې یو مشخصه پالیسی او د سیو پالیسی چې خلکو ته ډیره مرسته په خو جباندې ورسیږي دغه سیو پالیسی دغه مؤسسات غواړي کې او د نورو هیوادونو نه مغښتنه وکړه. WFP چې تر ټولو ډیر مرستنن سبا افغان وګړو ته رسي او کار کوي په هر حالت کې د کلون رئیس څنګه کولای شي څه ډول پالیسی کولای شي چې خلکو ته د مرستې په خو وجه یا په خطو کې باندې ورسیږي. دا څه شته چې د اوسنی حکومت یا د طالبانو د حکومت مرستې ته اړتیا ولري یا په هماهنګۍ په همغږۍ دا غوي مخکې لاړ شي؟
هر میهمان محترم دو دقیقه وقت دارن. نخست در این مورد نظر آقای عمر میگیم و بعدا آقای امانی نظر خودم میدن. دو دقیقه بفرمایید دکتر صاحب عمر.
من خوشحالم سید. اول خبر خدا دا که دوارم در رضایی مسئولیت افغانستان که یاره مهم موضوع دا رضایی ټول نړۍ له دې حالت څخه کړي چې یو هیڅ هیواد تر اوسه پورې په دې برخه کې مسؤل نه ده. خو دا چې موږ تاسو د افغانستان په حق باندې خبرې کوو ګورې دلته حکومت خپل رول په ډېر کم وخت کې او په ډېر چې دلته اقتصادي بندیزونه دي دلته د ریسپکټ پیژندنې موضوع ده دلته یو شمېر نور موضوعات دي بیا هم د دوه ټولو موضوعاتو سره سره اوسنۍ پالیسۍ چې د غذایي مسؤلیت لپاره کار وکړي او یو واحده اداره جوړه کړي. د دې ادارې لپاره اوس موږ تقریبا 200 نفره تشکیل په نظر کې نیولی دی چې هغه به د آزاد رقابت له لارې اعلان ته ورکړل شي. تر څو اشخاص د غذا د برخې متخصصین وکولای شي چې هغه بستونو ته لاره پیدا کړي او په دې برخه کې کار وکړي. خو مهمه دا ده چې دلته تخنیکي مرستې ته موږ اړتیا لرو، موږ مالی مرستې ته اړتیا لرو، دلته دا چې ار تکړه ور اشخاص ته ارتیا لرو چې متخصصین متاسفانه په افغانستان کې دغه متخصصین ډیر کم لیدل کیږي او یا له نشته سره مخامخ دي. نو ما غوښتنه له نړیوالو سازمانونو او له هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان په موضوعاتو کې شکلو کې ښکیلو اوس له هغوی څخه دا ده چې راځئ د افغانستان کې راځئ کې برخه واخلو او راځئ دغه هیواد د پرمختګ لپاره.
مننه ډاکټر صاحب، وخت ډیر کم دی. تاسو د کار د زمینی برابرولو خبره موکړه، لزنې داسې منتقاد کې چې څونه چې د اداري وړي کېږي متقم کېږي د کار زمينه هم یعنی بیکاره خلک دی دیږي پر صورت د امانی.
آقای امانی بفرمایئ.
تشکر. در مورد از اینکه ما چی پالیسی داریم، ما چی پالیسی بهتری میتونیم داشته باشیم، WFP از سال 2018 یک پلان 5 ساله را به نام پلان استراتژیک برای افغانستان طرح کرد و اون پلان هم الان در حال تطبیق است و تا سال 2023 ادامه خواهد داشت. ولی نظر به بحران بشری که در افغانستان پیش رو داشتیم و طبعا که اکثریت منابع دست‌داشته ما به کمک‌های عاجل اختصاص داده میشه و اون پلان استراتژیک که ما داریم در اون شش بخشش تنها رساندن کمک های مواد غذایی در حالات اضطرار نیست. پنج بخش دیگه دارن که در اون بلند بردن ظرفیت خود دیاقین است، تقویت مارکت محلی است، کار با دیاقین است تا اونا خودشان بیشتر کشت بکنن، از زمین های کمتر حاصلات بیشتر حاصل برداری کنن، خود وصل نمودن دیاقین با مارکت است. طوری که پیشتر گفتیم کار با تولید کمپانی های آرد و مواد غذایی در افغانستان است، ترویج حبوبات یا غلجات نو و نوینی که بیشتر و بهتر ثابت شده در ارتباط در مبارزه با گرسنگی و مبارزه با فقر و مهمتر از اون مبارزه با سوی تغذیه در بین خانم ها، در بین ریشتاکیدان افراد محسن و هم طفلا. اینی تمام برنامه‌ای دیگه داریم که اگر ما تشریح بکنیم
وقت برنامه نمیجا با پایین دستید. متاسفانه
ایار میست حاضرم و همیشه متاسف در وضعیت افغانستان متخصصین بسیار قوی داریم و اونا پلانا و پالیسی های خودتا را میکنن مطابق با مو پالیسی ها ارقامی که ما با دوست میاییم از طریق سروی ها و
تشکر جناب آقای امانی. وقت برنامه به اینجا به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم دکتر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان و جناب آقای وحیدالله امانی مسئول مطبوعاتی برنامه جهانی غذا جان سپاس که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه سهم گرفتند.
درن وویدیم که تاسو نوم لري مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غا آشنا رادیو در رک و راست سپین خبری خبرونه واوریده. تر بیا خدای ملشه د ملبنونم د زلل کومې مننه کوم.